السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغ لاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شا وي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پایل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې ورسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلو تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې خکیل لویو د اختر د درې ورځو په تراتس کې د اوربان نجمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د پوځ او لپاوت څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو حادثو پایله نه ده ورکړې. یو روسي الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو سلور درش الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپه په تصادفي ډول پر خپل خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی دی. بلګرود چې 3,00,000 نفوس لري، د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغو اسناد لمخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار لمخه تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کېږي چې د دې بندیزونو اعلان به د دوشنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کبي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا ورسره تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې واک تر لاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپل ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایا غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لويشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشور کولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتونو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتونو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او اوس د ازادي رادیو په دې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق
دراندوستانو سلامونه میومنی د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبري کوو. لمکسر ملما د حقوقي چارو څیړونکو ته تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاس ورته وایي ستریم شي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو په ارزښت باندې راتوغه کیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دې یو کس تحصیل کوي او کس کار لپاره دی او کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت دی او نیم خلک د لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقوقو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دي نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دي. سفرونه کې پدې معنی ته تبعید کې یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج یعنی ته نشې کولای یو نو زندانی یعنی ته بندي غونډه دا که څه پدې ضرر رسید انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونه رنگ رنگ یو قانوني سفر دی یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګره ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره نو غوي سه والدين یا مور او پلار یا دوی مشران سه چه ته بيزا سفر وکي. قانوني سفر دوی مخه چي نيسي او هغه هدف لپاره ده د مبا نظر شباده
څومره زیان راولای سي دا کاری
ته ته ضرر رسته یو هر څو خپل ژوند کې هدفونه لري. لکه یو کس دې مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي خامخال لسانس ته زړه کې سي او شي د سفر وکي یا ولایت یا بل هیواد نو کدا ونی شي نو د دې راتلون کې ژوند ته او د دې ټول اهداف ته خطر دي نو د بیچاره مې سکیږي او د دې خطر عین ټولن ترازی هیواد ترازی او د ټول ته متاثر کیږي ټول خلک دې متاثر کیږي په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتي او انجونو او هلکانو ته یو ډول برابري وي، مګر بیا هم انجونی نه پرې خودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده خو موږ مسلمانانو په خپل جامعه کې اوسه سنتي او غلرو او شرعي غلرو مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله غجنیاکانو خزه د محرم سره سلار سیالته هغه کی بیا څه کله دلاله او د دوی ماسکانو جو وان دغه ټول خزینوی یا مثلا مشکلات اخلاقی مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري د فکر کوم دا په بیزای نه ده. په دې سه د دوی هغه ته غوري د دوی هم دغه اخلاقی او انساني او د دوی سب دوی کو یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیار کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې نارینه وسره یې د دې لپاره خدای څه وسره یو کس مها موشي او هدف ته ورسی بي ته که الته یوازې پاتې کیږي شپه ورسته لري ان شاء الله. په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنۍ کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی. په دې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پرې خودل کیږي نو تاسو څنګه په سره قمال سي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زویل شم چې په افغانستان کې خپل وینې څوک دی خزه دا چې د څه خالي د خپل پلارونه میړه دا کسان له لاس اور کړی دی او بشراغان کوم کس نه لري یعنی د څه هغه مشخص سرپرست نه لري کور کې دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته چې دوی مجبور خپل اهداف پر سفر وکړي نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي کوم ځای ته چې ورځي پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي کار وکړي، ژوند وکړي یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنې په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنې په قشاخشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورور بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سیوی دی. دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویل سو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي، ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وهي او قانوني دي لاس، دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي، موږ خپل شاهدان یو څه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی او بشارګان وفرسي او دغه فاجعه او کنه دي فاجعه د جلوګری لپاره د دې فاجعه د نه تکرار لپاره بعد موږ نغو کو دي ته وجو کو د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچھا چې دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي، خلاره اشاره ورته وخی کنه کور کورانا او غیر قانوني سفرونه ز مشوره نشو ورته وای په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي، په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درکوم، مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله څه ورور د دوی منافع تامینوي بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بنده ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مقاله کې دریال لس ودالر یا یو لس ودالر تو په هغه کې تسلیم کې، سفارت تسلیم کې، یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو ورور ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په درکې د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردان نه وي. یو دا د یو خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مری و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثر بندیان کیگی، ظلم ور سره کیگی، یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دی، دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکایان په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي، او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درکمه مثلا په ترکی مسجد کې، ترکیا لکه چې وان کې وو، ترکیا او ایران مسجد کې هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، د بشارهګان لوس همداسې پرې خودو په ډیره یخه هوا، په ډیر وحشت کې، په ډیر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزارت وای په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو کې
نړی لرم په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډیر مظلوم هیواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثره تاسو ویني تقریبا نوی تنانه پورته خلک وزګار دی پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي چې مجبور دي سزان ګوري چې کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلو کې یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال به د تاسو درکم یو کس ما ته کیسې وکړي چې دای بشارګان تلی والته ترکی ته ترکی کې په داخلي لار په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونه کې دا بشارګان په برف کې راګیفسي وو سرسیوی وبالتا دلی وو ورته راغلی وو دا ډیر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شي کلی د تلی وو دا خپل د لیکس دوړی لپاره دا مثلا څه شي وخري او د دوی د لوګ ایلاتا دوی وخت مغ نشي تلف نشي دی لپاره دوی سکلی د تلی دی الته د کلی سپیان ور باندې راغلی وو یعنی د سې او قصي سلسله به خینه شي کوي دا قصي وو کی دا غد زرها او مصالو د خلکو بشارګي وو در بدري وو دا هغه خې دا محرومیت خې نو دا غد لپاره سمون انسانان موږ د دې وطن تابع لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دا وایم چې دغه دنیا به د دې ته وګوري چې موږ بشر یو که تاسو ورورک حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري منشور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې د ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دوی شرف ته ګوري نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغنه ما صورت کومه کوم او صرف د نړۍ روان کومه کې هغه مو بشره خلک ته نه رسیدي دا حقیقتونه د سم تاسو ته ویلي او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
bale منصور صاحب دم کړم غو تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې په خو به کار کوي هغه نشته نوري درې وی چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړای دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره دا سر کړای د ور باندې
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلته هغه سینو وسه د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وو د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی اواز یو هغه جوړو نظارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم ورور تاسیس کی او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لري او په قاطعیت او جدیت سره ورور د بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا دغه د بدیغه تمه یمنو
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید په مال نسی هغه کې سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخی پیږه چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته روان دي دغه پر اساس څنګه یو مړ دوری پیدا کیو ته خپل ژوند تیر کې دغه خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي فلکیه لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول دومره خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د دموخ غومره خلک چې وزګاری نوې تل نه پورته ما غومره دوی به شرکت د خپل اساسي حقوقو محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو به شرکت د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت فدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ونی د خلکو څه دا دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حقونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو او الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وټوني ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایده یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی. یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم استبداد منځ ته ځي. نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود، دستور، فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړي.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خوښ سند ساعت مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي. یعنی دوی خپل څه چې ورور عقیدی د همدغه محدوده سره قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورور حقوق هم په دې کې تامین کیږي، جوړیږي، او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړیږي، او دوی همیشه کوي سفرونه وکي او به خپل ویواته د لاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکي په افغانستان کې، تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللی دي، بیزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه کله خبرې کو په دې خپل مونږ شرمېږو. نه نه په دې معنا چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامه کې ورور دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایلي کل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ د یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ ته پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ سی، جوړ پاتې دی، ولې خراب سی ویلی دی، دا مثال ماته ویلی. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کېږي، او مکلفیت د دې دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولي کی تحقیق په دې شکل نه کېږي چې اواز د خبرو لاره یو دی، غریش لاره یو چانه واوري، او هغه کتاب کې ولي کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څه ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تلې وم د 2019 کال کې، سال ته یو دوم یا سیمینار ولته تلې ولو، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تلې وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولید است دغه موږ تر هغه یاسات ودی راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یا وامانګي وو خپل بیوا سره مین لري یا حالت ما ولید است دغه هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده البته ما وکټل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې د ورځ لمنځله او خپل بیوا سره مین درلودې دغه د بیوا سره اتحاد او مین درلودلو دغه بیوا لپاره کار کولو د خپل بیوا مختلفو ټکنالوژي سره سمبالول د موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده متاسفانه په دې کې دې جفاګانې دې بد قانون شوی دي متاسفانه در دې بو بایسي دا خلک موږ دې خپل بیوا ته نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بشراغان مسافر دي اشی ته ماجه دي د خلکو دې ستیر دې ارزښ کارونه مثلا د یو کاسیا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټرواني کې دا ستیر دې یعنی لایق خلک د موږ دا کارونه په خارج کې صدا موږ ته وروره خنه دي یا مغو بشراغان ته خنه دي دا شي ما دا زده خپل هیوا د لپاره سره هر څومره کار وکي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکي دا څه مده او بات دې خپل وطن آباد کې شمسور کې او پورته شو او وسایل ولرو امنیت د ټکنالوژي او د اشراف لپاره ترقی ولرو
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمو سره میلمه او د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ازادي میلمه احمد شاه پاتون د ازادي میلمه پروګرام ته شراغ لاست تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي تاسو پروګرام ته شرغ لاست په پایل کې درته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلی اندازه زیاته شوې ده ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې بیکاری کې په بې ثباته حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي ځکه چې مادیات او اوتومات د لوژ سره تړاو لري د خېټ سره تړاو لري د ورځني ژوند سره تړاو لري نو کله چې نس مړیږي کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي نو بیا کتاب تم فکر اوړي بیا مطالعه تم فکر اوړي بیا لیکنه تم فکر اوړي بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي نو څومره چې اوس مثلا په دا ټولنه کې اوسېدل یم یا مثلا ماتره مالمیږي ډېرې داسې کسان چې هغه د ډېر شو مطالعه خوندان و ډېر شي مطالعه کولې کتابونه یې لوستل نو اوس خبر ورته کو هغه یې چورو کتاب ته مو بيښ نه دی ورپام کتاب یې خلاص خفات سوې دی موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوړې پیدا کو یو قسم کار وکړو نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا مانوي خلا رامنځته کوي د مانویاتو څخه د معلوماتو څخه د نوو فکرونو څخه د خلاقیت څخه د ابتکار څخه لګ لري پاتې کیږي نو که څه هم په دې ورستۍ کې ځین خلګو ځین کارونه وکړه د لپاره چې خلګ مطالعه ته نور هم راتشویق کړي نور هم هغه دې ته وهڅي چې مطالعه وکي مثلا د جنو کتابونو نندارتونونه جوړ شول یا مثلا په جنو ورځو کې د کتاب د مطالعه د ورځې په پار باندې جنو کتاب پلورنځو د کتابونو تخفیف اعلان کړي یا مثلا جن کتابونو په وړیا ډول باندې ویشل کیږي او جن کتابونو د پار کمپاینونه وسول او یادونه وسول خو بیا هم څومره چې زه پوهیږم څومره چې ما درکړی یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او باسي مور سره کړی دی هغه وای چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغه سي مینه ولا کا په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کیږي.
بلې پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد، په هغه وخت کې هم بې وزلي زیاته و، خو ځوانانو مطالعه سره شوق درلود او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپل کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعه سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم د سمري چې یو مخ دا شی صفر دی، په یو ډیر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کیږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایي انتقالي دی، دفتن د هغې شیبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړئ چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه